درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه ونیوي د قوسیالندې څلورم او د میلادي 2013 د نوومبر 15مه. د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری مجلې ته موز اسمت څاروان هرکلی وایم. په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د کابل د علماو د شورا د رئیس د قاتل د نیولو، د رښتونو د زیاتوالي، د اټکل او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزي ډلې د خوست او اورکزی ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه، او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کېدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنې باغ سیمه کې ووژل شو. لبل خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی وای د خوست حمله په اړه جدي څیړنې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری پرون خبريالانو ته وویل په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغه حمله ته ورته و چې د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخان سوری وویل په دې اړه جدي څیړنې کیږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې حمله غیر انساني او غیر اسلامي بللې ده. په خوست کې د ملي اردو د 203 نمبر لوا په جماعت کې د انتحاري حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې داعش واخیست. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې ووژل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر 50 زیات نور ټپیان شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه په یو شمېر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسون مرستیالي وسیمی بادغیسی ازادي رادیو ته وویل د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډیرو ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایل اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، اروزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي و چې د 15 ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمی بادغیسی وویل چې دا پریکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلی سیمه اورکزی ایجنسی کې د وروستۍ خونړۍ حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې په غاړه واخیست. د اورکزو ایجنسی په کلای سیمه کې د جمعې په ورځ په یو مارکیټ کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او تر 50 زیات نور ژوبل شول. د کلای اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د پاکستان پولیسو تر حمله وروسته وویل چې چاودیدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکیټ ته ورول شوي وو. خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه ماق اعلان وکاوه چې د کلای حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې 50 شیعهګان وژل شوي او 15 اویا نور ژوبل شوي دي. د ډلې پرون د خوست لیوا په جماعت کې د انتحاري حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوي وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې د څیړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې په غاړه اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو څخه و چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ژغ اوچت کړ. هغه د روان میلادي کال د می میاشتې په 15مه په پاکستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته او د مرکزی پارلمان یا ملي جرګې غړی وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو پر بیلابیلو پانو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپاره کړی او پلویانو یې مبارکي ورکړي دي. او په اوکراین کې پرون د هغه کاختې 15 اتیاي مقاليزه وچه لعملې میلیونونه اوکراینیان مړه شول. دی وچکالی ته هولودو مور ویل کیږي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو او د هغه میرمنې مرینا پرون د کیف ښار په میخایلیفسکا میدان کې د هولودومور یادګاری څلی ته د غنمو لوژو او سرو ګلانو جوړ شوی ګړی کې شوده. په دې ورځ واشنگتن وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ روان تشدد غندي. واشنگتن وایي د اوکراین خلک ارمان لري چې له لویدیځ سره یو رنګ شي خو مسکو یې مخه نیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځنۍ چپا 12 پښنیوي او اف ام 3.5 چپا اوري. د روانه خبری مجله په دوام کې د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د علماو شورا د رئیس له قاتل څخه پښتنې روان دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی ویاند وایي حکومت له نړیوال ټولنې سره خپلې ژبنې تر ډیره عملی کړي. په ورزغان کې یو شمیر موټر چلون کې وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبان ورته راوړي.
د مارای ساری د سپینجر په اس باندې ماراستي خو سر سلیپسته هغه ته ولې نه سوي د سر ضربتي چانګ ور سره دی تیار ور سره ده.
د هوا پیژندنې ملي ادارې وایي سش کال به د تیر کال په پرتله په افغانستان کې ډیر ورښتونه وشي. یو افغان د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اپلیکیشن جوړ کړي.
بدا سیستم د معلومات به پراتنګ کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شي وي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او موضوعات او مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پاتره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوی حقانی پرون په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر دا حمله په کلکه غندلې ده. د موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته ویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش ویل د پولیسو ډلې تر حمله تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سوی چې پر مولوی حقانی د حمله اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل سوی او به کتل سي چې د دې حمله تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی که دا پېښه کوم بل اړخ لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمیر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په عمدي او مشخص ډول د حملو هدف دي لازم اقدام به وکړي. په ديني جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر وو موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلسیتون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او وژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګه په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې تروریستان پر دیني عالمانو، قاریانو، دینی محفلونو حمله کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حملې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دینی عالمانو اراده نسي کمزوري کولای. د کابل د دینی عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حمله درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مسبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په شلمه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مسبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 49 تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبه د ورځې د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت ویل نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې په سلو کې شپېته عملي کړې دي. د ولسمشر غنی ویندوی هارون چخنسوري پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډه ته ویل افغان پلاوی لډکو لاسونو سره دغه ناشته تزي او لډېرو خو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنه چې افغان حکومت لخپل خلکو او نړیوال ټولنې سره لرلې ډيري یې ل څلور تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالی په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه چېړلې چې لټول یې ل 50 څخه تر 70% پورې عملي شوی دي او ځینې هغه چې ل 50 سلنه کم عملي شوی پستونځي خبري شوی او ورته بدیل لارې سنجول شوی دي ترڅو هغه ته ورسیږي. ل بروکسل او ورساغوند څخورس د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوې ده. د غونډه د روان نومبر میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب کې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی پیاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخنسوري په خبره په تیرو 5 کلو نکې په دې برخه کې ډیر کارونه شوی او تمه ده چې د دغه لسیزې په دوه منیمه یعنی په راتلونکو 5 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي.
د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنو بحث وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اند سترایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي. د امریکا پوز تایید کړه چې یو پوځي په افغانستان کې وژل شوی دی، خو پوز په دې اړه په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اند سترایپس ورسپانې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورسپانې د دوه افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکی ستونزه پیښه شوه. ورسپانې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جومات کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وبشتنه پکې ووژل شول او په لسکونو نور ژوبل شول. ورسپانه وایي چې د برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یوه بیان کې چې ارګ خپور کړ دا برید خندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورسپانه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي. ساعت و بجه او 14 دقیقې شوې. آزادي رادیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله به سږ کال د هیواد په ځینو سیمو کې ډېر ورښتونه وشي. د دې ادارې د هوا پیژندنې مسؤول محمد نسیم مرادی آزادي رادیو ته وویل که ورښتونه ښه اداره شي تر یوې اندازې به د وچکالۍ په اړه د خلکو اندېښنې کمې شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي که ورښتونه په خپل وخت ونه شي ګټه نه کوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورښتونو اندازه ښه ارزیابي کوي. د یادې ادارې د هوا د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وچکالۍ له اندېښنو سره سره دوی دغو بارانونو څخه خوشبینه کړې دي. ښاغلی مرادی وایي که په پلازمینه مرکزي افغانستان او د شمال په ځینو لوړو سیمو کې بارانونه ښه مدیریت شي د وچکالۍ اندېښنې ورسره تر یوې اندازې کمیږي.
الان بارندگی ها امسال بهتر از نظر به سال گذشته و ای باید مدیریت شود.
دی وی د تیر کال په پرتله سا کال د ورښتونو ښه انداز اټکل شوی. خو دا مدیریت ته اړتیا لري. په لوړو سیمو کې باید زموږ یخچالونه وساتل شي او د اوبو بندونه جوړ شي تر څو د وچکالۍ مخه هم ورسره ونیول شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې تیره اونۍ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بارانونه او په ځینو نورو ولایتونو کې د ژمي لومړۍ واوره وورېده. د معلوماتو له مخې تیر کال د نومبر په میاشت کې د ورښتونو اندازه 0 میلی متر وه خو سږ کال یې تر یوې بلې میاشتې 3.5 میلی مترو ته د رسېدو وړاندوینه شوې. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د اوبو د کچې ټیټوالی او د ځینو ولایتونو په تیره هم د پلازمینې کابل ډیر نفوس د دې لامل ګڼي چې ممکن د سږ ورښتونو اغیز د پام وړ نه وي. په افغانستان کې بیا له دې وړاندې د وچکالۍ ویل شوي خو حکومت بیا د وچکالۍ پر وړاندې د مرستو او غذایي موادو د ذخیره کېدو ویلي دي. د جمهور رئیس ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال وویل د وچکالۍ پر وړاندې هر اړخیز پروګرام تر لاس لاندې ده. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د هوا پیژندنې د خوشبینۍ په اړه بیل نظر لري. د دې ادارې مرستیال محمد کاظم همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که اورښت په خپل وخت نه وي گتا هم نلری.
اما امروز ما نمیتونیم خوشبینی ها را پیشکی بگوییم که
دیوی ما نشو که ولی سر لوس و رختون تا خوشبینی و خیو زکا دا دی اتکل شتا چه دا اقلیم لبدلی دو سر و رختون وشی. خب پخپل موسم او وقت که نه که پا هود حمل او سور که و رختون نوی زمان لنظر او رخ نده او حتی منفی اغیز لری
سور اتو اثرات منفی داره.
د دب خبره د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې باید د نړیوالو کنوانسیونونو سره جدي تدابیر ونیول شي. ښاغلی همایون وایي خلک هم د کم اوبو او کم انرژۍ په استعمالولو او د شنه ځایونو په ساتلو سره کولی شي د وچکالۍ پر وړاندې خپل رول ادا کړي.
د اورزګان او کندهار ترمنز موټر چلوونکو پرون اعتراض وکړ او ویل چې د کندهار امنیتي ځواکونو د اورزګان او کندهار لوی لاره د دوی پر مخ تړلې ده. دوی وایي چې امنیتي مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرتیرو هغه جسدونه چې وسلوالو طالبانو سره دی له هغوی څخه ترلاسه کړي او دوی ته دی ور وسپاري. خو خلک او موټر چلوونکي وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو څخه د اردو او پولیسو جسدونه نشي اخیستل. په دې اړه له اورزګان ولایت څخه د شرف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی اردو امنیت ملی دیول سغغ ناوري بالکل ناوري.
دا ژغونه د اورزګان او قندهار ترمنځ د لیلاري د موټر چلونکو او تلونکو سپرلوی دي چې دولت ته په غوسه دي. د دې شمیر لسګونه تر رسیدین اعتراض په شکل د ترنکوټ شار واټونو تراوتلی و. دی وای د قندهار امنیتی مسولینو د تیر ورځ رئیس پر مخ د قندهار او روزګان تر منځلو اداره تړلې. دغه موټر چلوونکي او سپرلی زیاتوي چې د قندهار امنیتی مسولینو ورته ویلي چې تر هغو بلار ورته خلاص نه کړي څو چې د دې د وجلسو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نوي راوړي.
وسره ګرځولې نه د دې خو مټر پی دی نه دا کې خو یو چیرن کوټ تر پی دی
چې دا خدای چې وسال ته ناشتي دا خد مټوانان را ګرځي یا دا ولس را ګرځي اجزي را ګرځي دا دغه د پاره را ګرځي وای ته د طالبانو سز مشیدان راوي د طالب سره د چا زور پر رسیدي شي
د مارای ساری د سپینجر په اس باندې مارستی خو سر سلیپسته هغه ته ولې نه سوی دا سر زر په چانګ سره دی تیار ور سره ده د خپل د انس رخصې پر بغل باندې چانګ سره تیریږي د نس کولای چې د خپل شهید راوخه د سر خو زما زور نه رسیدي ار سره چې توپک لري د توپک دا بس مو جوام خلک مشروانان او دا ولس دا بس مو مجرم په دغه واجب باندې مجرم چې موږ مزور کاری
منګ سره مل بل څوک هیڅ ستونې نه لري. دا دولت خلک چې دي دام پاک صفا مسلمانان دي، دا طالبان چې دي دام صاف ستره مسلمانان دي، دا وطني دا موټروان دا خوارو غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي. ښځه په دغدغه کې پاتې ده، دښته کې پاتې ده، میړه مې تل یې دغه پسې ده، مړی پسې شهید پسې تی څنګه نه راباسي په ما راولې.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاد لاره د افغان پوځیانو پر اکمالاتي کاروان برید وکړي چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمېر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه. موټر چلوونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز دا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیلمندې غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي.
هر ورځ په دې لاره کې ناخوالې ستا، هر ورځ د موټروان لاس ماتی، د موټرو هندارې ماتی، مینونه په پټاویږي، خو هغه زوره وردی دام زوره وردی موټروان د چا جواب ویلی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلی. د اورزګان ولایت ادارا هم مني چې د کندهار امنیتي مسولینو د اورزګان او کندهار ترمنځلو لاره د موټر چلوونکو او سپرلی پر مخ تړلې، خو وایي چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره خبرې پیل کړې. د دغه ولایت مرستيال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسي ویل
تم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډرایوران را لچ به مدا غي څه ولس نه پر دغه نمائندگان دل تر وخت د موضوع ما سره شریک کړل. به دستي قماندانی امنیت می مکتوبي شکل ما نه هم تلیفون ورته وکړو چې موضوع د خپل مقامات سره شریک کړي، هغه هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریک کړی ده ترڅو د کابل د خپل د قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي. او دغه کار چې دا پولیس هم کړی دا یې ناوړه کار کړی دی، ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي.
د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، له تیرو ولس کلونو راهیسې خلک د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچي کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګری حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووشل شول. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه د C4 چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب ویل چې پولیسو په دې اړه چیرنی پیل کړی چې اسلام اچو په هند کې دای کنه دی. په کراچی کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګری وسواله حمله وسوه. پولیسو ویلی چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل سوي دي. د حمله مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلی چې حمله د دشمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غوښتونکي ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر کنسولګری له همرې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوه پاکستانی چارواکو چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمينه برابره کړې وه. په کراچي کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي ووژل شو. د پاکستان حکومت ویلي چې د کنسولګری یو ویش چینایي کارکونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستانی چارواکو د ادعا په اړه تفسیر نه کړی. په حمله کې دواړه وژل سوي ملکی وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچي کې د چین کنسولګری ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی یو ځل بیا. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل یې نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته په یو خبری غونډه کې ویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه په یو شمیر ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. په قبایلي سیمه ورغزه ایجنسی کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزې ډلې په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ او په اوکراین کې پرون د هغې کاخته 15 اتیایمه کالیزه وه چې له امله یې میلیونونه اوکراینیان مړه شول. دې وچکالۍ ته هولودومور ویل کیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 3.5 څپه دوام کوي.
د ژوند رنگونه
لوم دره ته وایڅ کار کوي
سیم کباړ ولوم
د کباړ د کار پاړه کرته وای سخت دی آسان دی
آسان دی
پورس کیسوم راټولوي
بابوجه یو بوجه یار څو نه راټولوي
بیا د ټول خرڅوي
او
دلته خدا زین شال ک پټه کی دام ست دی کنه غم بیا مخ کی ملي دی غدم ټولولو
او پوسته کی مړو زو تا کباړ لګل ته کباړ نه خرڅو پیسې وړي بیا ډوډۍ وړي
ها او زم لری
او
څو دانی
اے سالو ورانی
پورس کی تاسو مر کار کوي دلته
یو نیم سلسلی منزوس یا بیا یاتیا یم دغه په ګټو
د کثافاتو کی چلاس وه یو کباټری راټولوي نو بیا خو ناروغي غی نه
نه منګه وکي بلد سوی
نو خو خامہ خلل ته میکروب دی سړی پلاس لګي په وجود لګي کنک سړی زین شین ورته پلاس نه کینو هغه خو بیا ناروغوي میکروبونه دی ټول
نه ما کړو یمنګ دا سمند دی دا ډیرا
څنګه
ډیران سره څنګه بلدی شپم پکې وسیار چیګ
ها هو دې کې دیم شپ کې
او
د دې کار تر څنګه بل کارم کوي
نه اندا غنټو لګ کباټو لګ بس اندا مغره
درسم نه وای
نه
د کباټ شټول کلی په چوړې
ټوډې وډم بورې وډم چاړه تاسو
نه دلته چې بوجه کې واچې کنه به په څه شوړې کوړتا
خرګاډي کې بس کې لیار چې یوړې
څنګه دې ژوند ور سره جوړ دی لدی کاروبار سره کنه
جو جوړ لا
کورنۍ کې یوازې ته کار کوي کڼور څوک مشته
نه نور څنګه نشته هغه یو ورور مې دا غبیل لا
یوازې ته په دې عمر کار کوي ورته
او
څوک لا نیته
سوارلس
سوارلس ها نو دا سوارلس کلن زلمه کولای شي چې ټول کور وچلوي
ولې نه چلوي دا کباړ باندې چلوي نه
د ژوند رنگونه مول آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپه دولش پښ نیو او اف ام 3.15 سپه دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. د آزادی رادیو بل خبری مجله همدا شیبه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.